په خبرو کې د ورځې دوه بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دې بل غړې کې بیا هم زهارون بشا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درورو خبرونه له احمد الله او
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د کورمه د بشاره اوسیم اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړی ده. د بنو جانخیلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی سره کړې ژمنې دي پوره کړي، غني بیا په احتجاج لاس پوري کوي. او د استرالیا د نړۍ د ټینس لمړی نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ډیپورت کړ. د خبرونو تفصیل د کورمې د بشاره یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې دې هوارې کړي. پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت دې په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل مشال ویډیو ته وویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمې د مشرانو وژنه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه دی.
مونږ د 2014 نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. مونږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړچنور کې. مونږ ضرورت پخېږي، مونږ نادر حالت دو، مونږ ایڈمنسٹریشن ټول حالت نه دی، مونږ پړچنور خلک حالت تي نو کاینلی مونږ ته تحفظ روکړل شي.
بلخوا د کورمې مرستیال کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلعه کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دشمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅې کوي. د نوموړي وینا وه چې په بشارایو کې د ځمکو د شخړو د هوارۍ لپاره جرګه جوړه کړې ده او هیله ده چې ډېر زر به کار پیل کړي. د بنو جانخیلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی سره کړې ژمنې دې پوره کړي، غني بیا به په احتجاج لاس پوري کړي. دوی دا غوښتنه پرون په جانخیلو کې د یوې جرګې پر مهال وکړه چې پکې ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو برخه واخیسته. د جرګې یو منتظم لطیف وزیري مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال په مارچ او جون میاشتو کې د دوی احتجاجي پرلتونه ختمولو لپاره ورسره چې کمی ژمنې کړې وي هغه یې تر اوسه نه دي عملي کړي. جانخیلو د تیر کال په احتجاجي پرلتونو کې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د پرمختیایي کارونو غوښتنې کړې وې چې حکومت ورسره منلې وې. بلخوا د بنو ضلعي انتظامي یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د جانخیلو سره کړو ژمنو ته یې تر څه حده عمل کړی او په پاتو کار روان دی. د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د حکومت د کورونو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د کورونو چارو وزارت د ویان مرستیال عقیل جان اعظم پرون رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د لیدنې په اړه وویل چې د چین سفیر د اسلامي امارت سره د هر ډول بشر دوستانه مرستو او په هیواد کې د خپل خوښې په دینی او کلتوري ارزښتونو ولاړ نظام جوړولو او د افغانستان په کورونو چارو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړ. د چین د بارنو چارو وزارت 13 اونۍ پر افغانستان د امریکا د یو اړخیز بندیزونو د لرې کولو غوښتنه هم کړې وه. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادتخانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټیکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. د جنوري په 15 د ټیکساس له ډیلس ښار سره نږدې په کولیول سیمه کې یو کس د یهودانو په عبادتخانه کې 4 کسان تر شاوخوا 10 ساعتو یرغمل کړي ول. وروسته د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی کارکوونکي عبادتخانې ته ننوتل او د هغه کس په وجلو یې 4 واړه یرغمل شوي کسان روغ رمټ را خوشې کړل. د برتانیا د بارنو چارو وزارت تایید کړی چې یرغمل کوونکي د هغه هیواد وګړی وو. د برتانیې پولیس وایي د ترهګرۍ ضد چارواکي په دې لړ کې له خپلو امریکایي همکارانو سره په رابطه کې دي. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ډیپورت کړ. د سربیا نوواک جوکوویچ چې د کووډ 19 واکسین یې نو لګولی استرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یو توقیف ځای کې ساتل کېدل پرون د میلبورن هوایی ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ. تموه چې نوواک جوکوویچ نن د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا آسټرېلیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه هواره د استرالیا د ټینس د آزاد لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس دغه اتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو په پریکړې باندې ډېر خواشینی دی. دا اتر دی محل د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله اور دل سر زور دن کو رپورٹونو تھا د کرم د بوشرو یوش مو سیدن کو پروند په خبر پرس کلب مخه ته احتجاجی مظاهره وکړه. دوی حکومت په سیمه کې د فبرډونو د مخنیوي د زمکو د شخړو د هواری او لولسی خلکو د درنو وسلو ټولولو په څیر غوښتنې وکړي. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې حکومت د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی، خو د کرم انتظامی دا تور رد کړی او ویلي دي چې په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته، بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کیږي. د انتظامی چارواکو زیاته کړې چې د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره د یوې جرګې لارې کار کوي. د تاریخ اورگزی رپورټ چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
دا نارے دا بشرو یوش میر اسدن کیو پا پی خور کے دا پریس کلب مخیتا دا احتجاج پتو گو حلے دوی حغل تا دا اتوار پا ماسپخین دا مظاہرہ تر حغی ورستا وستلے چپا بشرو کے دا مدگی کلی لا مالی خیلو سرا دا زمک بسر نخط اوشولا. پا احتجاج کے شامل دا بشرو محمد اکبر خان وای زمک غصب کی گی خو حکومت مخانه نسی چی دا غا صورتحال دوی پا تشویش کیا چولی.
تجاوزات روان دی دا بشری دی شمال پا ارخ کے غټی غټی کلاګانی شوی دی چې هغه د شپې ګجربو پوری وای وکلا دی. اصل کې کشری دا په مال د کاغذاتو پیټوري گردور صدر کنین گوی او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوی. نو نن زه هم زه دستخط کوم د ما د سر هم قلم کړل شي، ولی چې زه به قضاوت سره به زه دعوه کوم او کشری په مال د کاغذاتو کې وی نو ولی دی ما سره ظلم کی.
په بشرو کې مالی خیل د جلاند پزماکا د ملکیت داول لري چورباندې د هغوی سو واره ل متکی کلی خلکو سره جنگونه هم شوی دي. یو بل احتجاج کوونکې سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غوډو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروایی نه کوي چې د سیمې امنی له خطر سره مخامخ کړي دي.
مونږ دې ته نه پیګو چې خاص کر ضلع کرم تا حکومت څنګه بي وسره وزیرستان بیجاوار سوات ټول جنس باندې څه وکړل څه وسره ونه کړل. نن حکومت دې ته بیواسه شوی دی یا بیواسه دی وجه څه ده؟
په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وژنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې ل ډېر وخت راهي سور سره کیږي، خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ستنه 2022 پورې مسلسل ترګټ کیږو. موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سټي پړا چنور کې ویلې چې غای موږ اډمنستریشن حالت نه اوس دی. موږ ضرورت پخېږي موږ نادر حالت دوه موږ اډمنستریشن ټول حالت نه اوس دی. موږ پړا چنور خلک حالت نو کانلی موږ ته تحفظ روکړل شي.
بل خو د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقه کې امنی ډېر په مشکل راوستل او څوک به دغه تنه پرېږدي چې خراب کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وژنه نه ده شوې، بلکې چې څومره خلک هغلته بنخ شوي دا هغوی خپلې ساتي دښمنیانې دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فریقینو ترمنځ موجود د ځمکې د نزاع د حل لپاره څلورویشت کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبتې فیصلې وکړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي. د بنو جانخیلو یو ځل بیا د وی جرګې لاله حکومت غوښتي چې دوی د سیمې د امنیت په مخه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د جرګې ګډونوال وایي دوی پریکړه وکړه چې حکومت د دوی امنیت ټینګ نه کړل او ورک کسانې ورته پیدا نه کړل، نو د یو پراخ احتجاج لپاره به تیاری ونیسي. جانی خیلو تیر کال په مارچ او بیا جون میاشتو کې د خپلو همدې غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي ناستې کړې وې. د سیمې انتظامی چارواکي ډاډ ښیي چې په جانی خیلو کې د نامنې پیښو د لمنځه وړلو لپاره پوره کوښښ کوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د بنو جانیخلو د جنوري پشپړسمه یو ځل بیا سیمه کې د لوی جرګې د لارې حکومت نه ورسره شوو ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. جانیخلو کې شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼو ځوانانو او مشرانو ګډون درلود. د دوی په وینا یو څلوېښتې یا کمیټې هم جوړه کړې چې سیمه کې په امن امان، سیمه ایزو ستونزو او خلکو ترمنځ شخړو هوارولو کې به کردار لوبوي او حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې نو د راتلونکي لایعمل پرېکړه به کوي. د جرګې او غونډې یو منتظم لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لا هم مطالبې یا غوښتنې نه دي پوره کړې چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل یې ورسره کړې وې. لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي.
جرګه چې کومه وشوه دا د زړې جرګې په تسلسل کې وه چې مصر حکومت ودې کړې وې چې تاسو څومره هغه مطالبات دي هغه میژ سر ته رسوي. خدای نه ووته میاشتې پیره شوې هغه مطالبې یې سر ته نه دي رسېدلې. تر اوسه په امن باندې هغه د سیس اقدام نه دی اخیستی. نن بیا ځینې خلکو مو قومي جرګه وکړه او په هغه کې ډېرې سختې پرېکړې وشوې. قومي سلوشتای جوړ شو مطالبات په عملی کول کې او دغه قومي سلوشتای هله ځل کې کومر ویشوي مخکې مزل د پوره سو لای عمل جوړوي. د میژو مطالبه کې مطلب مسنګ پرسن وی امن او امن بحالی وا اف آی آر ختمول وی سره طریقې تی چارې چې کیمې دي هغه مشتر مطلب حکومت ودا کړی چې دا زو توست در کوو. نو دغه په حواله سره دا وشوه راون اتوار په ورځ باندې بیا مهمه جرګه کیږي.
دا جانی خیلو دغه جرګې په اړه مو چې کله د بنو ځلی انتظامی او امنیتی چارواکو نه پوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې هم د بنو مرستیال کمیشنر له جانیخیلو سره جرګه کړې. دوی ته یې هر ډول اطمینان ورکړې. د جانیخیلو ډېرې غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. سیمه کې د پخوا په پرتله امن پر ځای شوې او هڅې روانې دي. د سیمې لپاره ترکیاتي پیکیج منظور شوې او ډېر زر پې کار هم پیلېږي. جانیخیلو مشران وایي چې لومړی سیمه کې امن غوښتنه ده چې زر عملي شي. د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې لا نه دي ختم شوې چې زر ختم شي، نیول شوي کسان یې رها شي. سیمې لپاره ترکیاتي پیکیج هم زر عملي شي. جانیخیلو تیر کال د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو مړو مندل کې دو پس اته ورځې او پس د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس اته ویش ورځې پرلت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلتونه ختم کړي ول. دوی وایي د هغو پرلتونو په بدل ورسره شوې ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه پخپل ځان ته معلومات دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال ریډیو دوزن کو د خیبر پختونخوا د ټرافیک ادارې ویلی په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړي چې هدف یې د دې ادارې په خبره د ټرافیکي پیښو کمولو او د خلکو ژوند ژغورل دي. د ادارې چارواکو زیاته کړې د قبایلي ضلعو ګاډي چلوونکي باید ډرایوینګ لایسنسونه ترلاسه او ټول قوانین عملی کړي کنه د خلاف ورزیو په صورت کې به هغوی جرمانه کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه رستو په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوهه ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هاي وې ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف فو ټرافیکی خلاف ورزیو کې څه باندې 6000 چالانونه کټ کړي او په دې مت کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانې ترې راجمع کړي. د خیبر ضلع د ټرافیک او هاي ویز ډي اس پي مظهر خان مشال ریډیو ته وایي اوس په قبایلي ضلعو کې د ټرافیک قوانین عملي شوي او ډرایورانو لپکار ده چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ ضلع تراغل ہے ڈرائیونگ لائسنس چالا ملوشی اغول چکم دے ذمہ واری تغشی و اسرائی ایجوکیشن امریکہ اچھے تو گورنمنٹ آف پاکستان دے طرف وہ ڈرائیور شو تو بے خپل زن نہ زیادہ چکم دے دبل خیال کرے امدا شان دے چکم دے ہیوی ٹریفک چکم دے پابندی کر وہی وغا پکے روانہ کری تو امید دلنا چٹی رہا دا پورا ہو چکم دے کمائی پکے راغل دے وہ ان شاء اللہ مکھ کے امدا کوشش دمگ دے چیرا در ڈسٹرکٹ خیبر دے ٹریفک دا حادثات ہونا دمگ محفوظ ساتو دے خل کو جان و مال حفاظت کو مونږ ډرایورانو لمم چې کوم د مودا خاصته چې د ټریفیک د وډنانو سره چې کوم د تاون کوو دم د تاسو خدمت د پاره ولړ دي.
د جمرود یو فعال صدیق پردای وای چې د خیبر درې په لوی الار په دستی توګه ټرافیک سمبالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی خو په کار ده په را روان وخت کې پرې د حادثه رقم شي.
او د مونږ د ټرافیک چې څومره مسایل دي د ډیولپډ سیټي په طرز باندې بدا هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټریفیک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دوله ټریننګ ویر کی او وسره عام ولس کیم د دغه لپاره د اویرنس کوشش کی گاډی چلاولو لپاره د لایسنس ضرورت وي. دا سی یو پروسس باندې پکار دی چې وشي چې اول په خلکو کې دا اویرنس او دا آگاهی او دا شعور راوستلو لپاره اقدامات وشي چې د لایسنس د موږ د لپاره ډېر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار توګه ورته نور یو شمیر محکمې هم ور روانې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره خپرېدو ته په پام د دې هیواد د هوا بازای ادارې په الوتکو کې سورلیو ته د خوړو پر ورکولو بندیز لګولې دی. د پاکستان د کورونا وایرس د څار مرکزي اداره وایي د تیرې اونۍ په پرتله په هیواد کې د اومیکرون بڼې ناروغان زیات شوي دي. ڈاکٹران بیا وایي خلک د وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. این سی او سی پر صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. تفصیل له عبدالحی کاکڑا اور.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 منټه په ټویټر باندې لیکلی چې د جنوري له 15 منټې یعنی له نن څخه په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکي نه ورکول کېږي. اداره لیکي چې دا ګامې د کورونا اومیکرون بڼې د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کرونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې NCOC د وایرس په اړه ورځني رپورټونو که جاج واخیسته سي نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیر شواروز کې 4028 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې همدغه شمیر یوه اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1502 و. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کرونا وایرس یې پلټنې کړې وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخ خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه څوره ډلټا کول خو ورسره د دې نور بل ته خورېدو چانس ډېر زیات وي. نو خلکو ته پکار دي چې کب SOPs دي SOPs دا یو بل له لرې لرې ساتل، ماسک اچول، بې ځایه ټوخېدل یا پرج جیده کول، د دې خیال دی اوس هم خلق اب تک شاتی ساتی.
د اومیکرون وایرس خپرېدنې پاکستان د کرونا له 15 چپې سره مخامخ کړی دی. تیره چپه د کرونا ډیلټا بڼې وه چې د تیر کال سپتمبر میاشت کې زور کم شوی و، خو د اومیکرون له زیاتېدو سره د پاکستان د وایرس د څار ادارې NCOC د جنوري له 12 نیټې څخه ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسیشن مشره ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
دلته خو زه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کم یو دي هغوی ماسک اچولي. ډېر کم خلک دي خیبر پختونخوا کې چې کم یو SOPs پراپرلی فالو کړي لګیا دي. او مخکې چې کم یو څلور ویوز راغلي هغوی کې لږ ډېر هم سنسو خوستا ففت ویو کې چې کم یو دی هغوی هر یو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفټي میجرز بالکل نه کوي. SOPs خو اړوشته نه دلته. او د هغوی سره چې کم یو دی آفیشل ګورمنټ دي طرف نه هم داسې
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. خوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ چکم ایس او پیز دی داغا بندی عمل درآمد ڈسٹرکٹلی ہو کی سر تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چکم دیا و خلق انفارم کی سر دوم زمر سی چکم میڈیا دا آغا بندی کی دیر قریبی کردار ادا کوائی سر چی آغا تھرو میڈیا گورنمنٹ اور چکم زمر میڈیا ہاؤسز دی چی آغا خپل آگاہی پروگرامز و چلی او خلق برتا اویر کی سر خلق تا آگاہی واری سر چی بائی دا دغا روان سر درم چیز مرتی کم خلق دی کم سے ہینڈ واشنگ دی کم سے ماسک استعمال دیا دیا یا یو بل سا فاصلہ اخستن پدی کی آ کداش درشام روک سر مدہ دا لاسا چکم دا نوی در مکرینز کم لیر آغالی سر انو آغا چلی پر دیر حد بندی آغا کمیدائی سر.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین ته هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې NCOC د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر پاڼه لیکلي چې تر اوسه پورې تر 1.6 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یوه ستن لګول شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
ټاکل شوی سر له نن د رنګهار په ګډون په ټول افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو 3 ورځنی کمپاین پیل شي. په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د جنوري پر شپاړسمه د ختیځ زون خبریالان د پولیو په اړه یو خونیز سیمینار ته وربدلی ول. د پولیو او دغه ناروغۍ په اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په سیمینار کې له خبریالانو وغوښتل شول چې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولسته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس شتون پکې لري. زمونږ د خبریال دا رپورټ وو.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 18 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځې کمپین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14 نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره په کې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمیر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچې سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرس د مخنیوي په لارو چارو اړخیز بحث وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې وکړي چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغۍ یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپلو رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولی شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا راډیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطن دوست وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف دخوانه مونږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو خاړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اورېدونکو سره او خلکو سره شریکوو.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤل فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې ښوونیز سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننۍ د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دی و چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دا دی چې په خپلو ریپورټونو کې عام خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1940 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1949 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپین پیل شو چې په کال کې 4 دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 2 واکسین ورکول کېدل خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خود 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپین لومړی کمپین به هم د کورونو پر ځای په جماعتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې درې ورځنی کمپین کې به په ختیځ زون کې تر 1,000,000 پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کم وي د واکسینو 2 ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپینونه تطبیقیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
پپی خبر کی دورزی دونی میں بجی کی دون کی تی لنڈ خبرونا بالا احمد اللہ اور
د کور میں د بشاروی یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی پسیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت د پسیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. بلخوا د کور میں مرستیال کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. د بنو جانی خیلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی سره کړې ژمنې دي پوره کړي، ګنې بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی دا غوښتنه پرون په جانی خیلو کې د یوې جرګې پر مهال وکړه چې پکې ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو برخه واخیسته. جانی خیلو د تیر کال په احتجاجي پرلتونو کې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د پرمختیايي کارونو غوښتنې کړې وې چې حکومت ورسره منلې وې. بلخوا د بنو ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د جانی خیلو سره کړو ژمنو یې تر څه حده عمل کړی او په پاتو کار روان دی. د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د چین د بارنو چارو وزارت تیر اونۍ پر افغانستان د امریکا د یو اړخیز بندیزونو د لږ کولو غوښتنه هم کړې وه. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي شوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برطانوي وګړی و. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټیکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ډیپورت کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووید 19 واکسین یې نو لګولی، استرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یو توقیف ځای کې ساتل کېدل پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ.
مشال لډیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري او زه بوریوال کاکړم د کوربه په سر کلی کوم. د دې نوې په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملزمتونو کې څه فرق دی. د دې ملزمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي؟ په پاکستان کې وفاق څو کارکوونکي لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده؟ آیا دا ملزمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي کنه د هرې صوبې خپل برخه ده؟ آیا د ملت پالو دا خبره سمه ده او کنه چې په وفاقي ملزمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي؟ تا او لدی سره تړلې نورو پښتنې هم د دې څنګه له پوهانو سره شریکو او ردو ته د مشال رادیو د دې خبرونی طرفای را سره اوسئ. د پاکستان د اساسي قانون لمخي دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري. په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکوونکي پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وای. اوس پښتنه دا ده چې په بنیادی توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی؟ د اړوند چارو پو او یو حکومتي افسر موجب پانیزای داسې وضاحت کوي.
صوبایي ملازمتونه یا وفاقي ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای شو چې کوم صوبایي گورنمنت یا صوبایي خپل بجټ زه کوم ملازمین ته پیسې ورکي او کوم کار چې نخي هغه ته صوبایي ملازمت وایي، او کوم ملازمتونه چې په وفاق کې دي فیډرل گورنمنت کې دي چې اسلام آباد کې هغه شینی هغه وګوري هغه وخت ملازمین ته کاغذ ریلوی دي، کاغذ د پولیس دي، کاغذ د ډیسټریکټ مینجمنت دي، کاغذ د نور دي، باغه ته موږ وفاقي ملازمین وایي.
وفاق
د نور واک تر څنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لوی برخه هم اختیار لري. د کابینټ ډیویژن د 2020 کال د رپورت مطابق په وفاق کې 6,02,319 سانکشن نوکری وي او 5,15,281 نوکری وي. موجب پانیزای د سانکشن او اکچوال نوکری په اړه وایي، یو هغه دی چې خلک پرې لګیاوي کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي.
هغه پوسټونه دي چې په هر محکمه کې فرض کړه 10,000 پوسټونه خالی پراته، کله 5,000 خالی پراته، کله 15,000. حالانکه هغه منظور وي له وفاق څخه، دوی ډکړي دي ته اوسه نه دي، یا عدالتي معاملات وي، یا اسی سستی وي، یا گورنمنت چینج شوی. نو یو سانکشنډ نمبر جلا وي او چې کوم ډک دي خلک پر لګېدلې دي تنخواه وي، یخې هغه اکچول جلا دي. نو اکچول همیشه تر سانکشن کم وي، همیشه څو پوسټونه په هر محکمه کې خالی پراته وي چې دوی سوکا سوکا وقتاً فوقتاً ټکوي.
خلک زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملازمت ترلاسه کړي. له موجو پانیزی څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل
عموما دغه خیال وي چې د وفاقي ملازمتو مراعات ډېر شوي، خو زما خپل رایه دا ده چې دا ډېر فرق نه لري. چې کله د 12 گریډ یا بالا ته ولاړ شي، هلته بیا د هغو لږ صورتحال بهتر وي. د وفاقي ملازمینو هغه د کور دپاره پیسې ورکوي، د کرایې دپاره پیسې ورکوي، د استوګي دپاره یو میډیکل الاونسز وغیرہ لږ بهتر وي. ډېر فرق یې نه وي، نه ډېر زیات سړی نشي ویلی چې هغه ډېر زیات شه دي او ډېر بېکار.
اوس پوښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ د ویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نوموړي د لوړی کچې د نوکریو په اړه زیاته کړه،
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینیئرز دي، لکه په سوی ساودن ګیس کمپنی کې یا په پټرولیم کمپنی کې یا په بل کې، هغه خو نو ته انجینیئر وي، یا ماسټر ډیگری به درسره یا پی ایچ ڈی به درسره، یا خو ډېر ټیکنیکل دي. یو بیا کمیشن پوسټونه دي چې پبلک سرویس کمیشن یې اناؤنس کوي یا اعلان کوي چې بای خلک دا اپلای ور باندې وکړي. نو په هغه کې به تاسو ورلس جماعت کم از کم ویلي، او بیا د دغه امتحان چې سی ایس ایس ورته وایي، سینټرل سپیریئر سرویسز، د دغه امتحان به تا تیاری کړي او بیا به ته اپلای کړي. او یو چې بیا دي ډپارټمنټ بیا خپل هر محکمه چې خپل پوسټونه جلا اډورټایز کوي، هغه پبلک سرویس کمیشن ته هم ورکولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. باغې کوم کم از کم ستا ماستر ډیگری خو نه پکار وي، یا کم از کم ستا ګریجویشن خو نه پکار وي. بیا که ډیر خلک اپلای وکړي چې درخواستونه چې بیا هغه په زراو کې وي، نو بیا یو ټیسټ ورته کیږي، سکرینینګ ټیسټ ورته وایي، چې هغه ټیسټ به هم تکه. نو هر نوکری چې وي د 17-19 گریډ لوړ څه نه څه تیاری خامخا غواړي، اسی واکین یا اسی لارو ته نشي وتللی چې پسته ورلې نوکری د پیدا.
هغه وویل د ټیټ کچی ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لارې چارې بیا نسبتا اسانه دي.
کلریکل نوکری، سپورټنت لیول، یا چوکیدار، چپراسی، یا ډرایور، هغه کې ډیره تیاری نه وایي. هغه صرف ماجستا د ډیگری او د ایجوکیشن پوښتنه کوي چې تا تعلیم څو اخیستی دي، او له هغه حساب هغه ته وایي چې کاغذان را جمع کړه. نو که هغه کوم کاغذان ډیر وي، نو بیا دوی لانګ لسټینګ، شارټ لسټینګ ماجدا ګوري، دوی نمبر څو دی، سړی څنګه دې صحت په حواله، یا داسې څه معمولي سکرینینګ یې وکړي، نو هغه ډېر تیاری نه وایي.
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډېر فرق لیدل کېږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوي او د ځینو هغه کمزورې. اوس پوښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی کنه د صوبو لپاره څه ځانګړې برخه یا کوټه هم پکې شته؟ مجيب پانیزای په اړه وایي،
یا د صوبو کوټې یقینا پکې شته. اوس په سی ایس ایس کې چې دوی چې کوم سیټان هر محکمه جمع کوي، او پبلک سرویس کمیشن ته فرض یې کړه، انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سرویسز دی، پولیس دی، یا پاس دی په خواچ بی ڈی ایم جی ورته وایي، نو هغه کسل پوسټ هم راوستي و پبلک سرویس کمیشن ته چې بای د اصل کسان زما پکار دي، نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حساب چې کوم په ان ایف سی کې دوی یا شي دي، دا هغه حساب تقسیم شي، او یو ډیر ګڼ شمیر چې دي هغه دوی د میرټ په فارم کې شي. نو اول خو ته په خپل صوبایي کوټه باندې راشي، او که ته بیا ډیر شې قابل یې که صوبایي کوټه باندې نه راځي، بیا ته ډایرکټ میرټ ته بوتلی شي. نو دا خصوصا پبلک سرویس کمیشن د سینټرل سپیریئر سرویسز ایگزام، ڈپارٹمنٹ سے کئی ڈپارٹمنٹ ہم دیر ہر وقت چی تقریباً کوٹے لگی وفاق کی ہر صبح کا سندھی کا بلوچستان کا پنجابی کا خیبر پختونخوا بھی داچی خپل کوٹے لگی اور کوٹے مطابق خلق آخر
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نورو وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو قانونو حقونه تروړل کیږي. دوی وایي یو پلو د وړو صوبو برخې کمی ایښودل سوي دي او بیا هغوی ته هغه وړې برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. له کارپو مجیب پانیزی مې وپوښتل چې د ملتپالو دا شکایت تر کوم حده پر ځای دی. هغه وویل
په دې کې څه ډېر حقیقت شته، یو څه خو کل کل مغالطم پکی راشی. چه حقیقت دا ترسته چی وفاقی اداری چی کل دغا اعلان کی او خلق اخبر فارمان یا درخواستون ورطا جمع کی، نو که کل درخواستون نیسی جمع یا دوی پا اخبارو کی نی ورکڑی یا زو تر دلتا ناس پا بلوچستان کی پا پشین کی او پا مستون کی او پا پنجگور کی یا پا جوب کی خبر نسو، چی کل خبرو جمع کوئی دوی بیا آغا تاریخ تر سب بی بیا چی دوی د بلوچستان فرض که خل نه راله دوی باید چې دا چیز دی کیری فارورډ کی او د بل واری بیا ایڈورټایز کی چې بای تر واره زموږ خلک نه راله. دوی څه وکي چې پر هغه باندې دننه په ډپارټمنټ کې یو محکمه جاتی یو منظوري واخی او دا واخی چې چونکه د بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا د سند خلک نه راله یا کم راله، نو موږ به دا نوکری داسې کړو چې فی الحال به دوی خلکو ته ورکړو چې موږ ته اپلای کړی دا یا میرټ والا ته به ورکړو، دا بل واره چې بیا موږ برتی کړو بیا دا و صبح ته بیا کشیر دو کمپنسیت بی کو. نو دا بار بار توی داسی عمل کهی چه آغا و مرس دا گلا جوڑا کردگی دا. دویم خبر دایی چه کلا یو مسئله مرس ردام شروعی چه ده تا خلقو دومیساین جوڑ کردی دی.
ده ده پا وینا ده دی بلا وجه ده وڑو صبح ده خلقو پا یوان یو بانا کمزوری هم دا.
او یو پا دی که بلا حقیقتم ستا آغا بی از مرس ده خواستوستی دا. یو خو موږ خبره ژنه اخبار ریګولر ګورونه یا سایت ګورونه چې کله دوی دا محکمه خپلې نوکریانې په اخبارو کې ورکړي چې خلک اپلای وکړي، نو موږ داسې اپلای ونه کړو. بیا زموږ ځوانان داسې لږ د سستي ښکار دي چې باید دی اوس لاړ شي خامخا اپلای وکړي په اسلام آباد کې به اوسي، یا دلته د مور د پلار هم خیال دا وي چې زما بچی دي به زما د څنګه ناست دي دلیکه لږ ګټي هم ټیکې دي دی نو اسلام آباد له ځي نو بیا مسافري ده نو خواري ده نو فلانات. دا درېیمه خبره ده. او څلورمه خبره دا ده، آخري خبره ده چې که ته اپلای کوې پر کښته کلریکل سټاف باندې فرض یې که ستا نوکري کسه ته تنخوا کسه ته 25,000 یا 50,000، نو 25,000 چې ته په اسلام آباد کې ژوند کوې هلته ژوند ډېر ګران دی، نو که ته 25,000 اخلې هغوی به ته کرایه ورکوې هغوی به ته په ځان شی خورې، نو تا ته که سره بچت کوي نه نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه.
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي. د هغه وجه دا ده چې په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین سوی دی. له قانون پوه حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملتپالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کیدای شي. هغه وویل
په ادارو کې اول اداره زموږ د عدلیغه ده، زموږ د عدلیغه چې د بلوچستان کم په فیډرل پوسټونو جوړیږي هغه یا خو خالی پاتې دي، څوک برتی سوي نه دي په هغه باندې، یا که بیا برتی سوي دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک په هغه باندې برتی سوي دي. دغه رنګه کته راواخې د اسلام آباد های کورټ کې زموږ د بلوچستان های کورټ یو کوټه وه، هغه اوس داسې میاس مخکې پرېکړه وسوله، تر دې مخکې په هغه باندې بل جج صاحب ناست و. دغه رنګه کته بیا فوج راواخې او دغه رنګه که بیا ته نورې ادارې راواخې ټوله په هغه تناسب سره نه دي. اصل کې د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې چې کوم د اختیاراتو ویشل سوو فارموله ده هغه د علاقو په بنیاد نه ده، هغه د آبادی په بنیاد باندې ده. نو چونکه هغه د آبادی په بنیاد باندې ده، نو کمې کوچنۍ صوبې چې کومې دي هغو همیشه سه دغه تحفظات دي، د هغو دغه ویره ده چې زموږ یا خو هلته برخه بالکل نه سه، یا که برخه سه په هغه باندې وفاق له موږ سره مختلف چل ول کوي او هغه سیټان خالي پاتې.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړي ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د ده په وینا په دې ملکي ویش د آبادی پر بنیاد سوی او آبادی د ځینو قانونو او صوبو ډېره وي او د ځینو هغو لږ.
تاریخی پس منظر سی وګورئ بنگلادیش کم موجوده است، بنگلادیش تک هغه ټیم چې د کوم مغربي پاکستان نو هغه لمر سے جلا په دغه خصوصي هغه ول سی دا بده آبادی په بنیاد باندې په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ول سی دا بده رکبه په بنیاد باندې، لیکن که کم ټیم سی هغه مر سے جلا سو دا بیا سی دلته دا سلور کومن پنځه کومن سره پاتو سو یا سلور سو به سره پاتو سو هغه په مز کې بیا دا خبره رااله بیا بیرته دا پنجاب ول سی ادا بد آبادی په بنیاد باندې او دا بد رکبه او د حقوق په بنیاد باندې نه نو دا خو قانوني او آئینی اړخه ده لیکن پاین کې دا کوم زیات لسم ترمیم موصول لا لسم ترمیم بعد د سبو خپلم دغه ول ستانو لو کوټه ولې لیکن لبد مرغ جب لا لسم ترمیم بعد اغه اوس ته خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوش نه په پاکستان کې اغه لسم ترمیم کوشش کوي چې اغه بدل شي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبایي او وفاقي ملازمتونو د دې ملازمتونو د ترلاسه کولو پر طریقې کار او په دې اړوند د شکایتونو په اړه د پوهانو خبري واورېدې. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام په دې خبرونه کې انیسا اجمل په خیبر پختونخوا کې د جنکو له تعلیم سره تړلو موضوعاتو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډی ایو شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 579 سرکاري پرایمري، 70 مډل، 70 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خود سواد په مټه کې د یو پرایمری سکول استاذه ګل خندانا وای چې په دې سیمه کې د آبادی په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لګ دي.
زمنګ آبادیانی چې دي نو دا لنیوی نه زیاتې د خزو دی له جنکو دي، خو لاغه او د لکانو آبادی د نیمه نه کمه ده، زیاته نه ده، خو لاغه د پاره سکولونه ډیر دي، جنکو د پاره ډیر نشته، نه هاي شته نه میډل شته نه پرام دي، نو هاي سکولونه خو زمنګ ډیر کم دي. زمونږ په علاقو باندې او میډل گزاره کوي، ځکه کې زیاتې په کورونو کې بیا کینی نو ځکه چې مخ په وړاندې خو هر سړی خرچه نه شي پوره کولی، د ترانسپورټ مسله یې، د کرایانو مسله یې، د خلکو نو دومره خو له چوس نه کېږي تر چې دا بیا هسې پاتې شي.
سواد کې د تعلیم مبارزان وای چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورت تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محروم شوې. په سواد کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورت لمخې کوم چې نه کوچر طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې ستکړې پریخوي، پکې زیاتره د پوځي عملیات وروسته هم سکولونو ته ورنغلي. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالای یوسف زیدا. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهواري یې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسف زی زیاته کړه تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
ون چایلډ، ون ټیچر، ون بک اینڈ ون پین can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لوڼه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یو غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې سو ول ډیر ترجیح ور کړی دا خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي ته ځکه چې په غریزه حلاکو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ور کوي اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی ځکه چې په لګ زګونه کې د سواد آبادی چې په لګ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته دا نور ټول غریزه ده ما تاسو ته کم سکول چې ویل نو هغه تر اوسه پورې هغه اقا شانتي پرامري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځینو هغه بیا هغه خپکیږي مور پلاری خپکیږي چې یاره دا خو غټ سکول دی غټ ځای دی نو دوی د تندوډا په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي دلته کې ورته سټاف ولې نه زیاتوي دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړوي ځکه چې ښځې ورسره شته وسې ځای ورسره شته خو په غرونو کې دغه مسلې شته اوس هم شته
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سواد آبادی 3,8,000 سړي رشته چې پکې نیستې نیمایي د جینکو هغه ده د سواد اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډېر کمې دي اکثره ماشومان یې د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي څه موده وړاندې د سواد د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي
ما تا دلته کې تکلیف دی زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور مې وکارېږي تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم نه مور مې پلان نشار نه کېږي دا ګاډي
د ایمان په وینا نورې ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي د تعلیم مبارز اجاز علی خان وایي چې حکومت د پرایمری سکول درجی میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایی خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی
دی اکثر دا کار وی یاره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي تاسو مونږ زګیرا کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو های دلا های سیکنډری کو نو په دغه حواله سره د زړه سکولونه دي کمی چې خپل ځمکې دي بسه ځمکې دي دغه نه سیواګری وسره یې نه هغه په دکلو په منځ کې هغه ته خوا شته دسی کورونه نشي ورانولی نو دا خو د حکومت کار دی چې هغه دغه وکي او د هغې دپاره زی واخلي هغې سکول خوا شه کې ځمکې میلاویږي د هغې باندې سیکشن پور ولګی وای کی نو عوام خو باغی باندې سیکشن پور نشي لګولای یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته په 500 روپے باندې اخلي نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کوي نو په هر طریقه باندې کوي سویګی سرازی پټی پردي اخلي هغه سیکشن پور لګی د سکولونو خواته دین دي سیکشن پور ولګی او دغه سکول خو شا کی چې کلاو علاقې کلاو میدانی د سرجیدادی هر سی چکیږي نو دې هر څه کول شي جی خو دغه توجه نو کوي دیپ عوام باندې دا بوجا چې تاسو مونږ دغه راکي ځمکه راکي دوه کناله درې کناله اب چې مونږ په سیکشن پور لګونو دا عوام نشي کولای جی دا به د حکومت د چارواکي کوي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدئ شئ طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو ریپورت کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګرۍ او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډېر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پرېښودو له وجې بیا پلرونه اکثره خپلې لوڼه په وړوکوالي کې واده کړي
زیادتر کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ده هغوی وس نه کېږي، په هغې وجه کېدای شي چې ماشومان یې پاتې کېږي. او بل دا چې څنګه ما خبره کړو چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریزې سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه، نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي، خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومان یې نه شي رالېږلی یا لرې ځوني، نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان ډیر لری راځي، مطلب بخار نه راکوزیږي یا دیکھو بیا دیکھو سکول تی لری وی ماغو واړی چې لکه مت دی مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې ځینو خلک د مډل چې پرایم نشته او خو بیا ایجوکیشن نشته، نو خلک وختنه کوي یو خو غوی لری ځایونو ته نه ځي، بل دا چې په خپل کور کلی کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي، ځي به واپس په کور ته راځي.
د سوات اوسیدونکي د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استاد ګل خندانا وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي. هغه وایي چې د سوات په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
زیاتره سکولونه داسې دي چې تعداد مطابق استادانې پکې پوره نه وي. زمونږ په سکول کې اوس 275 واړه دي استادانې، زما سره شپږ کسانې دي. د حکومت وړاندې چې کوم حکومت ته نېشنل پارټۍ والا هغو سکولونو ته ډېر زیات فنډینګ کړی و، هغې کې ماشومونه وو، واټر سپلای سکیمونه وو، رومز وو چې بندېوال وو، دا دغه پکې وو، نو هغې باندې ښه پوره دغه شودی. اوس په دې حکومت کښې چې دی نو بیا داسې پنډ څه نه دی ایشو شوی. ډیمانډ خو ورکوو، ډیمانډ بالکل کوو ورته، موږ خوای چې دو پیریډ وایز ټیچر کې چې په هر پیریډ پسې استاد دی، په ماشوم په تعداد د دو ټیچر نه ورکوي. اوس له میس جدا ټیچر پکار ده، د انګلیش جدا پکار ده، د اردو جدا پکار ده، داسې چې له هر سینس لپاره جدا پکار ده، چې له هر اسلامیاتو دپاره له ټول نه لازمن خبره چې ده د اسلامیاتو دپاره په فرهمدي کښې ټیچر پکار ده. یاره زیاتر خو ماشومان له خلکو په سکولونو کښې په درو کښې نه خو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2021 کال د اکتوبر پاتمه په سوات کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې نوموړي په دغه ورځ د سوات مټې ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په موخه 500,000 روپۍ منظورې کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 2021 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلي وو چې د 40,000 الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د 6,000 روپو فرنیچر اغستې دی. دغسې د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډي ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو بردیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډېره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکې بلې خپرونې پورې درنه اجازت غواړو. خپل خیال ساتئ.
Thank you.